یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ولاړ. په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي. همداشان به مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشاد رئیس ویران د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې له جزئیاتو هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته په رسمي سفر ورسید. د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته. او یو تازه خپور شوی لیست ښیي چې په نیوزیلند کې د مسلمانانو پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د درې دیر د اوبخې د دریو او اوه اویا کلونو ترمنځ وو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دواړه هیوادونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې دا تفاهم نامې لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه په قاضي کلا سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری ازادي رادیو ته ویل چې په دې چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوری زیاتوي چې له چاودنې وروسته وسلواله نښته هم شوې ده، خو تر اوسه د په دې پیښه کې یا په دې نښته کې د نورو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد احمد ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې له ځایه دوه ټپیان هم د دوی روغتون ته لیږدول شوي دي چې ملکی وګړي دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د بغلان سمنګان د لویې لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو د عامه نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي چې د شاهین په نوم د عملیات د شنبې په ورځ پیل شوي دي او اوس مهال په چشمه شیر او د دې لویې لارې په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه پکې زیات دي. ښاغلي نبی وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دولتي ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی، خو نوموړي د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بغلان سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې عملیات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه لاره د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي او حتی ویل شوي دي چې په ځینو مواردو کې د تیلو وړونکي ټانکرونه هم په نښه شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو تازه خپور شوی لیست ښیي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اووه اویا کلونو ترمنځ وو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره کړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو لخوا خپره شول، د 40 نارینه وو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د دوو قربانیانو نومونه په دې فهرست کې نشته. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او تر څو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. دیو بل خبر لمخه د بنگلاديش د کرکټ د لوبډلې غړي چې په نیوزیلند کې پر جمعتون لورستي بریټس خښوندي وتلې د خپل هیواد ته ستنه شوی بنگلاديشي لوبغاړو ویل دي چې یو څه وخت به ونیسي چې د دې حمله له شاک څخه وځي. د بنگلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویل د یوازې دومره ویلې شي چې دای او د ټیم نور غړي ډېر نیکمرغه وو. د بنگلاديش د کرکټ د ټیم لوبغاړي په کرایست چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جمعت ته روان و چې یو وسلوال پکې پر راټولو شویو کسانو ډزې وکړې او 50 کسان یې ووژل. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي دوی په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکه شویو کسانو په لټه کې دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د مځکې د ښویېدو پیښو 50 نور کسان ژوبل کړي او لسګونه نور کسانو ته زیان اړولی دی. د اندونیزیا د طبي پیښو اداره ویره ښودلې چې د ژغورنې د عملیاتو په بشپړېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې شمېره نور هم لوړه شي. دا خبرونه
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې سفر کې د همکارۍ شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت الوسبی دولتي جهت سفر
د دې سفر د ګټو او اهدافو په اړه د سیاسي چارو لوی کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. په سمو پیږي چې د امارات متحده عربي د وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي.
کوم یو ورشوري نظام دا ړنګو معقد حکومت کله راسي دا په دې معنا چې په حقیقت کې مونږ حاصل الله تعالی ته دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د تیری جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او واو یا کلونو تر منځ د خبرونې دوهمه نیمایي نوربست یو نیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده ازادي رادیو سره پاتې شي. نو دا هم د خبرونې لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي له متحده عربي اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. دا سفر زموږ همکار رحمت افغان تعقیب کړی دی. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مانا نایک رام صاحب، د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې متحد عربي اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته تللی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته تللی. ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې د ابوظبي له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري
و امیر ابوظبي دیدار خواهد کرد.
متحد عرب امارات یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په تیر کې په افغانستان کې د اغیزمنتیا په هدف په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي وو. متحد عرب امارات له روغتیا، سوداګرۍ او نورو بیلابیلو برخو له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی ښودلی وو. همداشان متحد عرب امارات له دریو هیوادونو څخه یو هغه هیواد چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحده عرب اماراتو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله وړاندې په کندهار کې په یو چاودنه کې د متحده عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، دا دواړو هیوادونو اړیکې کمرنګې سوې دي. د دغه کمیسیون غړي احمد جاوید روف وایي چې مشر باید له لاسلیک کېدونکي تفاهم لیکونو سره په خوا کې د بوزوبۍ له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم زیات پام وکړي. هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، که چیرې وتوانیږو چې ټولنیزې او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټورې به وي او د سوداګرۍ له پلوه هم کولی سو مرستې وکړي. خو تر ډېره موږ سیاسي اړیکو د رغولو لپاره اړتیا لرو، کولی سو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. تل افغان چارواکو ولیدي چې متحد عرب امارات کولای سي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې لپاره مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله متحد عرب اماراتو ته سفرونه کړي دي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عرب اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلي شوي او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عرب امارات د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر هدف څه دی.
رئیس جمهور په خار روابط استراتیژیک په امریکا او په کبی مملکتونو کې په دې وختو کې په ګاونډي هیوادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونه زیات شوي، لکه ایران، آذربایجان، امارات متحده او نور. د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي ښه دي. په دې کې هم یو ته په تلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان، سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابطو د امریکا په حول کې کومک وکړي.
ویل شوي چې دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولی شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خو دا یو ځای زموږ یو ځای سفر کې سیاسي سفر چې وي شاته مجبوری فرهنګي او اجتماعي دا خبره وکړو. سمو
یعنی ستاسو خبره ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی؟ بله،
د دې د جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري حداقل منځګړیتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیواله اجماع؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو ته قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غرده مزد متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ماته ډیر تر ډیره یعنی امکانات لرسته له موافقه ده.
د افغانستان د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی و چې متحده عرب اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر په اهدافو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
یو شمیر چینایي کمپنۍ هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرو د مالونو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او بانکي سیستم رامنځته کړي. په افغانستان کې د یو چینایي کمپنۍ عمومي مسؤل عین الدین نجمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان او چین یو شمیر بانکونه سره ونښلول شي، سو افغان سوداګر خپلې پیسې د دغو بانکونو له لارې ولېږدوي. نوموړي وویل چې د واټنر په نوم دغه سافټویر له لارې به د سوداګرو پیسې په شفافه توګه د بانکونو له لارې انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو پیسې د ځینو فرعي بانکونو له لارې انتقالېدې چې د سوداګرو میلیونونه ډالر حیف میل کېدل. د بوټو د ساتنې او قرنټین تر ټولو لوی لابراتوار به ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادام باغ کې د بوټو د ساتنې او قرنټین په دې مرکز کې نباتي ناروغۍ او افتونو له ډلې بکتریایي او ویروسي ناروغۍ پیژندل کیږي. د کرنې وزارت وایي د دې لابراتوارونو د کار په پیلېدو سره به په دغه هیواد کې کروندګرو او سوداګرو لپاره د ښه اسانتیاو رامنځته کولو ترڅنګ د نړیوال سوداګریز سازمان یا WTO ژمنو ته هم ښه ځواب وویل شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو 50 کیلوي بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوری 1500 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومن 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 سلويخت افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 10 کلونو ترمنځ دي. که څه هم د دغې پیښې د برید د قربانیانو په اړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خپرل شوي، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د لیږلو بهیر به له ننه پیل او په 3 ورځو کې به بشپړ شي. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوري تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل دی. نوري صاحب، ستړي مشي، د په دغه دواړو جماعتونو باندې د تروریستي برید د قربانیانو په اړه څه ویل شوی؟
بل اکرام صاحب، په هغه سند کې چې د نیوزیلند د کرایست چرچ د ښار پر دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، د وژل شوو کسانو عمرونه لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د 3 او 10 کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپره کړي، خو دغه لیست د قربانیانو د کورنیو لخوا برابر شوی او نن خپور شوی دی. د دې لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې 40 نارینه او 40 ښځې وژل شوي، البته ماشومان هم پکې شامل دي، او 2 نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. په ټوله کې په دې برید کې 50 کسان وژل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي نه دی، او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي. دا په نیوزیلند کې د ډلې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. برید کوونکی چې یو 28 کلن استرالیا خودل شوی، لومړی په دې ښار کې د النور په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانی ووژل، او وروسته د ښار بل جماعت لاړ او هلته هم په ډزو ډېر خلک ووژل. بل اکرام صاحب،
نوري صاحب، لکه څنګه چې وړاندې مو ویل شول، د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د دې پیښې د مړیو د لیږ بهیر به له ننه پیل شي او په 3 ورځو کې به بشپړ شي، خو اصلا د دې پیښې د قربانیانو مړي به خپلو خپلوانو ته کله سپارل کیږي؟
د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د قربانیانو خپلو کورنیو ته د مړو د سپارلو بهیر به نن پیل شي، او دغه بهیر به هم په 3 ورځو کې بشپړ شي. یعنی د مارچ تر 10 به د دې چې ټول قربانیان خپل خپلوانو ته وسپارل شي. البته په همدې موده کې به کله چې خپل خپلوانو ته دوی مړي سپارل کیږي هغوی ښخول کیږي. هم د نیوزیلند صدر اعظم البته یو بل ټکي ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې مخکې له دې چې پر دغو جماعتونو برید وشي، د برید اصلي عامل بیانونه هم یو سیاستوالو ته استولي و. د شاوخوا دیرشو زیاتو سیاستوالو ته چې د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې دې ته هم دغه بیان یا اعلامیه رسیدلې وه او سمدستي پولیسو ته سره شریکه کړې وه او پولیسو هم په دوه درې دقیقو کې اقدام کړی دی. یعنی مخکې له دې چې برید کوونکی حمله پیل کړي، په لومړي جومات له حملې څو دقیقې مخکې ټولو اکثره سیاستوالو ته د دې حملې په اړه بیان خپور کړی و، هغوی ته یې استولی و د ایمیلونو له لارې. خو د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې موږ نه پوهېدو چې دا حمله به چیرې او کله ترسره کیږي. بلې اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اورېدل چې په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او اووه کلونو ترمنځ بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ یې د نظام د ړنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو او ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویره شته چې هېواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پورستی او څورزو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونه کیږي. په اړه نور حال د رحمت افغان پر راپور کې
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقت حکومتونو سخت ګاللې دي او تاریخي تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل لاسه وکړو، دوباره غواړو چې یو کوټه، یو کور، یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سه ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنې دا په دې معنی چې موقت حکومت هغوی په ګټه ده، د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد د داس یو لنډمهال ادارې د جوړولو په لټه کې ده چې مشري به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پورز ډیورن کرخه ته نږدې په باجول قبایلی سیمه کې د خلکو وی غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاو خیبه میشولاندې په کابل کې وی غونډه ته ویلي و چې دغه هوا د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چمتو دي چې واقعي سولې ته چې دو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنځشنبه په ورځ به خبري ناسته کې ویلي و چې د راتلونکي جوزا میاشت نه وروسته د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اتمر مخکې ته دی ویلي و چې د سولې پروسې د ښه پر مخ بیولو لپاره د ملي وحدت حکومت نه وروسته یو موقت حکومت رامنځته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نسی.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې منحیث یو حقوقي شخصي په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سادات زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط شته چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زمغاګله ازادي رادیو ناورې ورزو پکتیکا ولایت ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې دغه ولایت پی آر ټی د دغه ولایت د محلي ادارې لوري چورکیږي او سامانونه پاکستان ته انتقالیږي. دوی له مرکزی دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چورکیدو له حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چور کې د دغه ولایت د والي او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار ازادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تېره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لوري ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والي او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و دا غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته میله شو ضایات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته ځای نیول دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوې و چې له دغه ځای څخه بسرې ستنې انتقالېږي خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادي کانفرنس په خپل والی قومندان د امنیت دوی په خپل هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ د بار په شت صورت سره مونږ چاته اجازه نه ورکوو پکتیکا نه پاکستان خاورې ته دایې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی و.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته نجی صافی کتنه کړې په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه غنی لیکنی خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانی لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپل لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه مهمه او پټه غونډه کړې. په مطلب کې راغلي دا غونډه ورسته له هغې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر سو نیوکی کړي. د مطلب لیکوال د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ملي امنیت ډلې سره یو سات سری یا پټه غونډه کړي. په مطلب کې راغلي دا غونډه د پینټاګون په یو خونه کې چې ټانګ نومیږي د مرستیال ولسمشر مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار، د سی آی ای مشر او ځینو نورو امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. ورسپانې دا هم لیکلي چې د سپینې ماڼۍ یو بیان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دا غونډه د افغانستان په اړه د معلوماتو شریکولو غونډه وه. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې امریکا پر حمدالله محب د سفر بندیز لګولای. په مطلب کې وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد او افغان سولې په تړاو د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ورسیو سرګندونو په خبرګون کې ویل کیږي چې متحده ایالاتو پر نوموړي امریکا ته د سفر بندیز لګولای. په مطلب کې د امریکایي ورسپانو په حواله راغلی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو ویلي چې د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار د ورسیو شخصي سرګندونو په ځواب کې ممکن نوموړي ته ویزه ورنکړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې امریکایي ډیپلوماټانو بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د احضارولو دفاع کړي او ویلي دي چې د محب شخصي برید په ډیپلوماسۍ کې ځای نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورسیو خبرو په اړه لیکنې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي عمران خان د قطر مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شول، په افغانستان کې به نږدې راتلونکي کې سوله راشي او نوی حکومت به رامنځته شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د افغانانو په کورنیو چارو کې د هر چا لاسوهنې او طالبانو سره د امریکایي او پاکستان پټ جوړجاړی د افغانستان د خپلواکۍ په وړاندې ښکاره تیری او د نړیوال سیاسي دوت خلاف دی. ورسپانې د عمران خان د خبرې غندلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري او درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې پیل شوې ده نن دریم ورځ ده. اوس ایرلند بیټنګ کوي او سل شپږ شپېته منډې کړي، شپږ کسان یې اوټ شوي. له دې نه وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې کړي او له دې نه ورمخکې ایرلند 122 منډې کړي. ایرلند اوس مهال 25 رنز لیډ اخیستی، یعنی 25 منډې لیډ اخیستی دی او دوی سلور کسان لا هم لزان سره لري. نو شاید لوبه ته په کتلو سره شاید دا لوبه نن پای ته ورسیږي او نن وروستۍ ورځ وي. خیر پار صورت وګورو، اوس هم 12:30 شوې. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لري. لاغین وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو. لازم دی رادیو سره پات شي.
ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګپوړي پلاوي سره یو ځای د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه په قاضي کلا سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان سمنګان ښار د لویې لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. یو تازه خبر شوی لیست ښیي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو د حملو د قربانیانو عمرونه د دریو او اوه اویا کلونو ترمنځ و. د بنګلادیش د کرکټ لوبډلې غړي چې په نیوزیلند کې پر دوو جوماتونو له برید څخه ژوندي وتلي خپل هیواد ته ستانه شول. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو له کبله سیلابونو لږ تر لږه 50 کسان وژلي دي.
بس دی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او وخت مو په خیر. زه مرسلین ارسلام د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. جګړه نه یوازې پر هغو کسانو خپل ناوړه اغیزه پر ځای پرېږدي چې په جګړه کې په مستقیمه توګه جنګیږي، بلکې جګړه د دې لامل ګرځي چې کورنۍ د اسیرانو خپلوان د جګړې سیمې ته نږدې افراد او حتی د خیریه ادارو کارکوونکي هم ترینه له ذهني او رواني پلوه زیانمن شي. افغان میرمنې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د روانې جګړې اصلي قربانیان دي، ځکه د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وژل شوي او ټپي شوي کس مور، خور، میرمن، لور او آن نږدې خپلوان له دې درده کړیږي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي. جنگ های داخلی و جنگ در 18 سال گذشته تاثیرات ناگوار فیزیکی و روانی را بر زندگی افغان ها به ویژه زنان به جا گذاشته که با از دست دادن عزیزان، عضو بدن، خانه، اموال، دارایی ها و رفتارهای از قبیل شکنجه، تجاوز جنسی، اسیر شدن و روی هم رفته، مهمتر از همه سلامت انسان را سخت آسیب پذیر ساخته است. در برنامه این هفته شکست سکوت مهمان برنامه ما خانم سحر شبدیز احمدی روی همین موضوع صحبت میکنیم و موضوع مشخص ما در مورد تاثیرات جنگ بر وضعیت روانی خانم هست. به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
تشکر، سلامت باشین آقای ارسلان، صبحتان بخیر.
تشکر. میخوام به عنوان نخستین سوال بپرسم که جنگ جاری به خصوص بالای روان خانم ها چقدر تاثیر گذاشته؟
دقیقاً همگی ما میفهمیم که جنگ یک مسئله است که در افغانستان بالاتر از 40 سال است که به شکل دوامدار وجود داره و همیشه شکایتی که یعنی خانم‌ها میکنن که ما آورنده جنگ نیستیم، ما دلیل جنگ نیستیم، ولی که بیشترین آسیب خانم‌ها میبینن. دلایل متفاوت داره و یا تاثیراتش متفاوت میباشه. اگر از لحاظ روانشناسی ببینیم، مسئله که جنگ یا اختلال که به پیش آورده میتونه PTSD میباشه یا استرس پس از سانحه هم که میشه که در مورد زی معلومات بیشتر بتیم تا دوستا خوبتر درک کنن که چی گونه از لحاظ روانی صدمه بزرگ به خانم ها میرسه. PTSD استرس پس از سانحه زیادتر حادثات مثلا تجاوزات میباشه، مهاجرت هایی که صورت گرفته، جنگ های داخلی که صورت گرفته، حملات انتحاری و انفجار هایی که صورت میگیره، بالای همه بخصوص بالای زنان و کودکان تاثیر بسیار منفی گذاشته میتونه.
بله، این تاثیرات تا حال مشخص شده که چی بعد از او امو نتایج از او چی بوده بالای زندگی خانم ها در خانواده و جامعه؟
پیتیزی و یا امی خود تروما و استرس پسسانه زیادتر تاثیراتش در کوتاه مدت مثلا کابوس در خواب بوده میتونه، اختلالات خواب بوده میتونه، مشکلات در تفاهمشان، در روابطشان و یک مسئله بسیار جدی که یعنی برای خانم‌ها مشکلات ایجاد کرده میتونه در خانواده‌هایشان است. میبینیم اکثرا ما میگیم که ملت مثلا یک جامعه را میخواهیم سالم بسازیم و در جامعه میخواهیم که صلح بیاید، ولیکن ریشه های زور دقیقا نمیبینیم. ریشه های سلامت یک خانواده اکثرا به می خود خانم‌ها به حساب در بر میگیرم. اگه یک مادر سالم باشه فرزند سالم به دنیا آورده میتونه، فرزند سالم تربیت میتونه و همو فرزند سالم جامعه را سالم میتونه. مگر ما روزی مسئله وقدر دقت نمیکنه و اینمی تروما های اینمی پی تی اس دی و مشکلات که از جنگ به خانم ها بار میاره، خوابشان مختل میکنه، روابطشان مختل میکنه، حتی از لحاظ جسمانی روی اونها تاثیرات خیلی منفی میگذاره، پرخوری های عصبی، کمخوری عصبی و مثل زی مشکلات دیگه برشان پیش آورده میتونه.
بله، در مورد شخصیت مادر ها، ما شما مادرهایی را داریم که در محیط در جامعه ما شما شامل کار هم هستند، در ادارات ملکی و ادارات خصوصی شامل کار هستند، همی اختلالات روانی چقدر بالای کار از اونا تأثیر گذاشته در داخل؟ چون وقتی اینا در خانواده هم دچار یک مشکل هستند، وقتی بیرون میان هم در خانواده باید بسازن، اما باید اعضای خانواده را در و ترمیم روانشان یا حفظ روانشان باید کمک کنن، هم در جامعه وقتی اینا کار میکنن چقدر بالای کارهای روزمره از اینا تاثیر میگذاره؟
موضوع بسیار خوبه شما یادآوری که سال 2017 2018 سال بوده که صحت روان امی خود چیش به حساب شعارشان یه WHO شعارش یه مندن که باید صحت روان کارمندار ما باید در نظر بگیم، سال 2017 با مذرت. و این یعنی یک مسئله بسیار جدی است. کسایی هستن که شاید میلیونر باشن، شاید بیلیونر باشن، شاید چندین دفتر داشته باشن، وظایف بسیار بلند داشته باشن، مگر آرامش و رضایت از وظیفه‌شان ندارن. این در خانم ها بیشتر دیده میشه، چون مسئله‌ای که با خانم‌ها هست اکثرا حتی در کار عاطفی برخورد میکنن و عواطف و کار اگر با هم گد شد دقیقا یک نتیجه خوب نمیدن. یعنی اینمی بیلانس و یا توازن که بین زندگی شخصی و زندگی کاری باشه این اکثرا مد نظر نمیگیرن. و یک مسئله دیگه هست که جامعه هم ریزو یعنی فکر زیاد نکردم در هند به خاطر اینکه روی ساعت روان خانم‌ها زیاد تلاش شده و یک تعداد افرادشان زیاد تلاش کردن، حکومت یک قانون وضع کرد که خانم‌ها در پریود یا زمان عادت مهارشون میتونن که 2 الی 3 روز رخصتی بگیرن، به خاطر که در این زمان تغییرات هورمونی سبب میشه که عصبانیت‌ها زیاد شه، استرسشون زیاد شه و نه تنها که روابطشون مختل میشه، این سبب میشه که کارشان حتی متضرر شوه و حتی محیط برشان گفتن اگر شما رخصتی نمیتین کارشان کم کنین، فشار روانیشان و فشار دماغی روی زینا کمتر کنن تا که بازدهشان بیشتر شن. این موارد هست که هم جامعه باید متوجه بشه و هم خانما، که یعنی کار و وظیفه و خود خانواده خیلی جدا مونده شد. زمانی که خانواده میرین کارتان رو باید دقیق بنین، زمانی که در کار میرین خانواده رو باید خانواده بنین، چون این سبب میشه که کارتان هم بازدهش خوب باشه و در این وقت سلامت روانتان هم بهتر باشه.
شما در مورد ازی گفتین که باید هر کار به خود باشه، خانواده به خود، کار به خود. در افغانستان ما شما یک جامعه پس از جنگ نیستیم، هنوز هم در جنگ هستیم، درست؟ خب اینمی وضعیت چطور میتونیم در تو یک وضعیت ما شما بتونیم وضعیت را عادی نگه داریم و خانه را به خانه و کار را به کار بگذاریم، با هم خلط نکنیم هر دوشه؟
دقیقاً ما یک فعالیت آغاز کردیم که مراکز مشاوره و رواندرمانی، مرکز مشاوره و روانشناسی در تمام ادارات دولتی باید ایجاد شود و این طرح قبول هم شد. بسیار جالب است که و در این وقت سخت هم است که به یک جامعه که حتی نانشان به وقت نباشه، حتی خوابشان به وقت نباشه، جای بود و باش نداشته باشن، ما با اونا این مسئله رو یادآوری کنیم و برشان بگیم که شما باید روی چی تان فکر کنید، روی صحت روان تان فکر کنید، ولیکن باید از یک نقطه آغاز شود و ای آغازگر ما شما باشیم. شاید خانمایی باشن که نتونن که خانوادهشان کنار بگذارن، چون کودک داره که باید فیس مکتب زیر بده، کودک داره که باید برزو کتابچه بخره، ولیکن در این وقت تواناییش نداره. در اینجا دو رای حل وجود داره، یکی که انسانایی که میخوان که زندگیشان خوب بسازن باید یک موضوع رو به یاد خانما بیاریم که هر خانم موفق و یا هر فرد موفق کسی بوده میتونه که 100% مسئولیت زندگی خودش بگیره. من مسئول نیستم که مثالش مشکل شما رو حل کنم، میتونم که همکاری کنم، میتونم حمایت کنم، اگر حل مشکلتان به خودتان تعلق میگیره و این مسئولیت پذیری سبب میشه که به طویل المدت شما به خود ایده های جدید ایجاد کنین. اکثریت دوستان مثلا شکایت میکنن که کار نیست. خب اگر کار نیست، کار ایجاد کنی و یک چیز ناممکن نیست. ببینیم مارک زوکربرگ، استیو جابز، هر کدام از اینا از مرحله‌ای که آغاز کردن خیلی مشکلات پشت سر گذاشتن، باز به اونجا رسیدن، یعنی در روز اول دو موقعیت نبودن. این رو باید بپذیریم. رای دومیش است که جامعه و خانمایی که موفق هستن، خانمایی که توانایی شو دارن، در قسمت توانمندی خانمای دیگه زیاد کار کنن و به شکل واقعیش کار کنن. تنها مثلا اکثرا ما می‌بینیم که یک مسئله بزرگی که بین خانم‌ها وجود داره تبعیض بین خودشان است. یعنی مثلا اگه من یک خانم هستم، من بسیار بسختی پذیرفته بودم که خانم دیگه رئیس ما شوه، از ما بالاتر شوه، گرچه بالا و پایین وجود نداری، تنم مفکورهای ماست. مگر به شکل کلی اگه در نظر بگیریم، یعنی دو رای حل از حال مسئولیت پذیری خود خانم هستن و رای حل دومیش جامعه و اونمو خانمایی که میتونن آواز خانمایی که شنیده نمیشه اینا برسرن، برزون آگاهی دهی کنن. یکی از دوستایم از اینا در صلیب سرخ کار میکنن و اینا دانستن که در ظرف 5 سال گذشته بالاتر از 2000 خانم به حساب مسائل PFA و یعنی First Psychological Aid، کمک اولیه صحت روانی را بر زنها یاد بده. مثلا یک نفر خانوادهش که دامزو خانوادهش فوت میکنه، یک نفر در امتحان ناکام میمونه، حالتهای روانی که دفتن تو به او فرد کمک بتنی. این موارد هست که میتونیم راحت به اونا کمک بتنیم. و یعنی من حیث یک افغان و من حیث یک فرد که در جامعه هست، او تا حد زیاد این مسئولیت خود اجرا کرده. فکر کنید یک نفر تانسته که 2000 نفر آگاهی دهی کنه و توانمند بسازه اونا را. یعنی هر فرد ما اگه 2000 رو نتانیم، اگه کم از کم 20 نفر بتانیم، 2 نفر حتی بتانیم، بسیار یک مسئله بزرگ است.
بله، در مورد می مشکلات کار که شما اشاره کردین، من میخوام بپرسم که خب جامعه ما، شما بیشترم گفتم که یک جامعه در حال جنگ است، بیشتر خانم ها به نسبت این مشکلات امنیتی و محدودیت فرصت هایی که در جامعه وجود نداره، اینا نشستن به خانه، حتی ظرفیت کار هم دارن، توانایش هم دارن، تحصیل هم کردن. این وضعیت دوری از کار و ماندن در خانه چقدر بالای روان تاثیر گذاشته و باعث ازش شده که حتی اونها مشکلات روانیشون بیشتر شده، به دکترا مراجعه کنن؟
دقیقاً اکثریت خانم‌ها مشکل بزرگشون ایسته که، یا گفته میتونیم معضلی که سبب شده که خانم‌ها اکثریت چون خانه نشین چند، اشتباهات دو بخش است، هم در خانواده و هم در خود فرد. من حیث یک خانمی که 14 پاس سی، 12 پاس سی، 16 پاس سی و در یک خانواده هستی که حداقل به تو گوش خواهد دادن، تو مسئول هستی که باید با اونا بسیار به شکل علمی و منظمش مطرح کنی تا اینی میره درک کنن که وظیفه اجرا کردن تو با نقص نیست، بلکه به فایده جامعه و به خودت است. تأثیرات روانی که روی خانمایی که در خانه می باشن، تأثیر بزرگش این است که اونا افسردگی اکثرا چی میشن و یک مسئله دیگه است که بین افسردگی و استرس تفاوت نمیتنن. اکثرا استرسای می باشه که سبب میشه که اونا فکر کنن که چون بعضی علائم استرس با افسردگی خلط شده و سبب میشه که اشتباه بگیرن و فکر میکنن که باید پیش دکتر اعصاب بریم، دوا بگیریم، خواب ما نامنظم شده، در حالی که حتی یک خانم در خانه بوده میتونه که به اهداف خود برسه. مثلا یک نویسنده خوب بوده میتونه، یک نقاش خوب بوده میتونه، از همه مهمتر یک مادر خوب بوده میتونه. مادر خوب بودن خودش یکی از بزرگترین چالش هایست که یک خانم با او روبرو شده میتونه و اگر موفقانه با او رسوپری کنه میتونن که به جامعه خدمت بزرگ کنن. افرادی هستن که در خانه شیشته مثلا کورسایی رو برگزار کردن، جیم حتی در خانه جور کردن. یعنی اگه هیچ راه حل ندارن و مجبور هستن که در خانه باشن، میتونن این بخشا رو در نظر بگیرن. یعنی یگانه راه حلش این نیست و یگانه مسئله گریز از این بوده نمیتونه که ما دوا بگیریم و به دکتر اعصاب بریم. مسئله دومی که هست و اکثرا نادیده گرفته میشه، خاموش بودن خانم هاست. یعنی هر مشکلی که بالای زینا میاد خانواده به شکلی از او میگذرن، به شکلی او را میپذیرن، فکر میکنن که مسئول هستن که باید هر مسئله که به اینا پیش بیایه او را بپذیرن، حتی اگه لط خوردن باشه، اگه دشنم شنیدن باشه، اگه انجام تمام وظایف باشه. در حال که از لحاظ خود دین اسلام ما میفهمیم که اگه یک خانم حتی نخواهد به کودک خود شیر بده، برش اجازه داده شده، یعنی مسئول نیست که کار انجام بده، مسئول نیست که کارخانه را انجام بده، ولیکن انجام که میده احسانم نگذاره، ولیکن ایره هم نگذاره که با اساس زوکارش زیر سوال بره و یه تحت تاثیر باشه. مورد دیگه که هستم یک مفهوم خیلی منفی است که در اکثریت خانم ها یعنی ایجاد شده، امی تفاوت های بین مرد و زن دقیق نه حس کردن و نه به او ارزش قائل هستن و این سبب میشه که عدم آگاهی از این تفاوت ها مشکلات زیاد ایجاد میکنه. مثلا یک مرد دوست داره در زمانی که ناراحت است آرام باشه، تنها باشه، مگر یک خانم دوست داره در زمان ناراحتی حرف بزنه. این می تفاوت ها را اگه درک کنن و دامت در تمام موضوعات سبب میشه که هم مشکلاتشون کمتر شه و هم افسردگیشون کمتر شه، هم زندگیشون تنوع پیدا کنه.
بله خب بنان نتیجه ای است که خانمایی که در خانه هستن فشار امی جنگ و فشار مشکلاتی که در جامعه است بیشتر در مقایسه با خانمایی که کار میکنن در بیرون بیشتر بالا از اون زیادتر است.
گفته نمیتونیم بیشتر، چون خانمایی که در خانه هستن اونا شاید ای همیشه استرس یا ناراحتی زیر داشته باشن که ازای خانهشون که بیرون است زیر تاثیر است. و یا شاید مسئولیتی باشن که به حد همیشه نگران باشن که اونا درست خانه میرسن نمیرسن، در بیرون چی وضعیت است. خانمای همچنون که بیرون میباشن اونا با مشکلات متفاوت روبرو میشن. جنگ سبب شده که تحصیل و سواد سطحش خیلی پایین بیاد. دیوین 40 سال گذشته حتی کسای افراد تحصیل کرده ما شما به نحوی سبب اذیت و ناراحتی خانما میشن. مثلا یک خانم شاید 10 دقیقه ندونه در پیاده و یا بدون کدام فرد بگذره، به خاطر اینکه از آزار اذیت جنسی و خیابانی که او صورت میگیره به او سبب میشه که تمام روحی و روانش خدا نخواسته صدمه بینه. در وظایف مثلا در دفاتر گفتن نمیتونیم که همه دفاتر مگر اکثریت جای شاید اذیت شود، تنها آزار اذیت جنسی نه آزار روانی. چون من خوب بیاد دارم که یک بار یکی از رسای ما گفته بود که خانم ها اصلا توانایی زیره ندارن که در سطح مدیریت و رهبری بیاین. گیر در روانشناسی مدیریتی یک موضوع داریم که سقف شیشه‌ای میگن درست. یعنی وقتی که شما مراحل موفقیت پیش میبرین یک جای میرسین که مدیر شین و رئیس شین و در اونجا شما از لحاظ جنسیتی یا قومی اینا به حساب مشکلات را روبرو میشین. یعنی خانمایی که در خانه هستن اونا مشکلات دیگه را از دلیل جنگ روبرو شده رایستن و خانمایی که در بیرون هستن همچون مسائل را که قبلانی داری کدیم روبرو میشن و این می سبب میشه که هر دوی طبقه به نحوی از لحاظ روانی صدمات بیشتر از مردا ببینن، چون خانم ها از لحاظ روانی کم یعنی قوتشان بیشتر است و عاطفی هستن، زیاد کوشش میکنن که هر مشکلی که بالایشان بیاد به نحوی بپذیرن و ازش بگذرن و همو دلیل میشه که همیشه آسیب دیده هستن و همیشه یک قسم خود مسئول فکر میکنن که باید تحقیر شون، اذیت شون و تحت تاثیر باشن.
وقتی خب وقتی خانم ها در محیط کارم با یک مشکل روبرو هستن و در خانواده هم، پس سلامت یک خانواده چقدر متضرر است در افغانستان با توجه به اینکه اونا هم باید به خانواده توجه کنن، به کارشون و هم به اطفالشون که به مکتب میرن و در یک فضای جنگی ما شما فعلا استیم.
دقیقاً همگی ما خواهان صلح هستیم، ولیکن ریشه ها را بسیار کم متوجه میشیم. یک موضوعی که بسیار زیاد روی صلح تاثیر گذار است خانواده است. خانواده سالم وقتی که باشه، یک جامعه ما خانواده سالم باشه، او جامعه طرف صلح میره. شما ببینید مثلا دوستایی هستن که شاید پیجی داشته باشن، مستری داشته باشن، ولیکن از خانه برشون زنگ میاد که خب تو نامزد شدی و نظر به مو احترام و مسائلی که هست اینا به خود اجازه نمیتن که بگین که من نمیخوای میفرده بگیره و موارد دیگه و به هر نحوی که باشه میپذیرن. شما شاید متوجه شده باشین که در دهه گذشته خوبی که شده جوانا و نوجوانای ما شما خیلی مسئولیت پذیر شدن. یک فرد ببینین مثلا خانم ها و پسرا هر دو هم محصل هسته، هم کار میکنه، هم فعال مدنی است و به یک نحوی خاص یک احساسات پاک اونها روان هستن. اینی می باید خیلی زیاد کمک شه. به خانم مثلا گفته نشه که خب تو بسیار جالب است یک خانم از پنتون اش بده شب میه، ولی که نزو مؤاخذه میکنه خانوادش که تو اش بده چرا رسیدی، تو هفته نیم باید میرسیدی، ولی که در عین زمان برادرش یا همسرش یا پدرش یا از 12 شب یا از محفل میه یا از یک محفلی که با دوستایش است یا کدام آرتیست هر وضعیتی که میه از او کسی نه پرسنوز میگن خب خوب شد که بخیر اومدی خوب هستی و بر شاید چایم بیارن که تو خسته شدی و خستگی طرف شه. این تابوها رو باید ما شما بشکنیم بسیار به شکل سالمش. تابوشی کنید هرگز به شکل منفی نگیریم. یعنی بی باور نباشیم که خانواده با هم، هر فردی که میخواد واقعا موفق باشه باید با خانواده خود تفاهم بسیار جدی داشته باشه. شخصا مثلا نگه بگیم زمانی که من خواستم درس ما ادامه بدم به چی مستری، من خانواده را بسیار به شکل سالمش برشون مطرح کردم که اینی موارد است، اینی مشکلات است، من باید مستری من بگیرم. اگه با اینی مسائل مرا میبرن میان خوب، ده غیر ازو اینی رای حل شسته. چون خانواده ما شما کسایی که سالها با ما شما بودن، کسایی که ما عضو از اونجا هستیم، به هیچ صورت دشمن ما نیست و این مسئله باید حل شه. اکثر نوجوانا و جوانای فیلمو به این باور هستن که خانواده به هر صورتش میخواین که با نم سنتایشان برن، با مذهب و موارد برن، ولیکن این را فراموش کردن که همین خانواده هستن که ما در این سطح رسیدیم، ما را که به این جای رسیده رسانیدن این خانواده هستن. و دلیلی که خانواده سلامتش زیر سوال رفته همین است که گپ و یا متفاوتی که یا مو فاصله که بین دو نسل است، این بسیار یک خلای بزرگ ایجاد کرده. چون شاید پدر و مادرای ما و ما شما تفاوت هستیم که بسیار متفاوت، اونا در قرن 20 ما در قرن 21، این خودش یک تفاوت ایجاد کرده و این می فاصله ها سبب میشه که خانواده با هم خوب رابطه گرفته نتانن. و در صورتی که خانواده خوب نباشه، یعنی رابطه ایشان و سلامتشان، دقیقا گروه سلامت روان هم جوان تاثیر میکنه و هم خود خانواده و هم جامعه.
در مورد تابوهایی که شما گفتین که تابوهای وجود داره، سنت ها و هم تفاوت ذهنیت در مورد پسر و دختر خانواده، فکر نمیکنین که می وضعیت که حاکم است همین ذهنیت را ایجاد کرده در خانواده ها که اونا هم به شکل از این مشکل رنج ببرن و اونا روان از اونا به راحت نباشه که مثلا یک عضو خانواده چند شب میان خانواده چند میان، چون اونا هم به طور به شکل نگرانی دارن از این وضعیت. این نگرانی چقدر جدی است در بین خانواده ها و ای که امی وضعیت چقدر باعث حفظ امی تابوها و سنت ها شده، نگذاره تا امی ذهنیت ها تغییر کنه؟ چون وضعیت در افغانستان قسم نیست که عادی باشه و خانواده عضو خانواده هر وقت باشه. چون اگر ما یه مثال های خوبی داریم که در بسیاری از خانواده حتی بچه ها رو نمیگذارن که از طرف شب بیرون باشن، چون وضعیت بهتر نیست و همه اعضای خانواده در رنج و در تشویش می باشن.
دقیقاً یک موضوع اولی که گفتین که نگرانی چقدر دقیق است و چقدر بجاست. نگرانی دقیقاً بجاست، ولیکن یک موضوع است. مثلا زمانی که ما میخواییم که یک جامعه به طرف سلامت بره، زمانی که ما میخواییم صلح برقرار شد، زمانی که ما میخواییم آرامی در جامعه بیه، در اینجا باید از خود آغاز کنیم. قسمی که قبلاً هم گفتم، افرادی که آوازشون شنیده میشه، افرادی که کم از کم در جامعه پذیرفته شده هستن و در جامعه یک جایگاهی را به دست آوردن، اونا مسئول هستن که به دیگران محیط فراختر کنن، محیط آرامتر کنن. دوستایی هستن مثلا خانواده نگرانیشان تا حد زیاد دقیق است. شاید اکثرا خانواده قسمی که شما گفتین، حتی پسرانشان درست اجازه ندن که بعد از شام بیرون براین و یا حتی میگن که خب ایت لازم نیست که موتر بیرون بری، یک کس را با موتر ببینه شاید سبب شاید که وسیله نقلیتون بگیره و خودتم از بین ببره. این یعنی ترس ها زیاد ایجاد شده. دقیقا قبول دارم. یک مثال بسیار کوچک براتون میدم. زمانی که از کودکی تا به نوجوانی و جوانی از سگ یک ترس بسیار خاص ما داشتم. همیشه وقتی که میدم بدون اینکه کو طرف ما بده، من خودم حرکت میکردم میدیدم و او سبب میشد که از پشت من یا قبل من بده. ای بالاخره به سرحد رسید که من کم کم دویدنم کم شد و آیسته آیسته روبرو شدم تا که همین درس کاملا از بین رفت. حالا اگه ببینم اصلا برم یک مزله بسیار عادی است. خب حیوان است، درایش روان است، ما درایم در صورتی که من ندهم هرگز او از عقب من نمیده. اینجا مسئله چیست؟ اگه بسیار دقیق فکر کنیم، نه شخصیت سگ تغییر کرده و نه فهم زو بالا رفته، هیچ دینی در سگ تغییرات نامده. تنها موضوعی که اینجا تغییر کرده ذهنیت ماست و یا اونم مفکوری که من ترس داشتم با او روبرو شدم از بین رفت. جامعه همو جامعه است، جامعه تغییر نکردم. اگه بسیار دقیق جدی ببینیم شاید افرادش تغییر کرده، شاید بلند منزلا زیاد شده باشه، شاید تعداد نفوس ما زیاد شده باشه. مشکلات 40 سال قبل هم همین مسائل بود. جوانا شهید می شدن، جوانا کشته می شدن، افراد نخبه اکثرا نادیده گرفته می شدن. حال همه مسئله است، فقط دید ما عوض شده. ما فکر می کنیم شاید بسیار وضعیت متفاوت تر از قبل شده. در اینجا بر ما لازم است من حیث یک فردی که در جامعه زندگی میکنه و واقعا مثلا تحصیل کرده و در وظیفه اجرا میکنیم، کم از کم محیط قسم بسازیم که به دیگران نگرانی ایجاد نشه. خانواده که نگران است که دخترش از درس بیرون برای تا خانه آمدن برش مشکل ایجاد میشه، میتونه کور از پانتون تا خانه برسانه. یک فرد مسئولیت بگیره، در صورتی که شما هم میخواین خانواده تان برسه، هم میخواین که محیط آرام شه، این رو باید مسئولیت ایجاد کنیم. دو مسئله که است، مثلا اگه این بعض قضایای اختطاف اینا رو ببینیم، ما میبینیم که در کوچه و سرک یک کودک بازی داره و تنهاست. از کنار ازو میگذاریم، هیچ نمیپرسیم که می خانوادهش کجاست یا چرا دی وقت شب اینجا است، یا دی روز که مثلا چاشت است و هیچ کس نیست دی اینجا چی میکنه. مسئولیت پذیری خود ما را بالا ببریم من حیث یک شهروند. این بسیار شاید با اکثریت دوستا خیلی معلوم شد، مگر اگر انجام بدیم شاید یک کس خونه جات داده بتاریم، شاید یک فرد زندگیش تغییر ایجاد کرده بتاریم، و همین یک فرد بالاخره یک جامعه سالم میشه. در کنار از اون، زمانی که شما من حیث یک شهروند شهر بیرون میشین و موتر دارین و در جایی میبینین که یک خانم مثلا از پانتون تیر فارغ شده و بیرون میشه طرف خانه میره، اگه شما کمک نمیتین حداقل اذیتش نکنین. ما مطمئن هستم اکثریت جوانان و نوجوانای ما با وجود که هیچ کدام مشکل خاص ندارن، از کنار یک خانم که تیر میشین یک پرسه شاید بگین یک ازیت عادی کنن، همین شاید سبب شو کو بترسه او سبب ناراحتی شو دیگه، شاید نتونه با وجود طرف پانتون بره. ما یک پرینتریسی همیشه میگه اگر شما نمیتونین که یک فرد صادق و یک فرد خوب یافت کنین، خودتان باشین، از خود اگه آغاز کنین، این دقیقا هم در جامعه تغییرات میره. هم در چی؟ چون وضعیت شاید 40 سال بعد هم اینمی مشکلات باشه، شاید انسان کشتن باشه، اختطاف باشه، اذیت باشه، همه موارد شاید باشه، چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که افراد متفاوت است و تفاوتای فردی سبب میشه که هم مشکلاتشان متفاوت باشه و هم مسائلی که به یک انسان رخ میده متفاوت باشه.
خب در مورد وضعیت شما گفتین که باید یعنی میخواین بگین که با این وضعیت باید بسازیم، چقدر کار شده به خاطر امی چی به خاطر آموزش و آگاهی دی به خانواده ها و افرادی جامعه در مورد وضعیتشان که چطور بتوانند به این وضعیت سازش کنند و مداوانشان در سلامت روانیشان دست ندن؟
ساده ترین راهش هم میتونم براتون بگم که از طریق خود میدیا. دوستای ما هستن، هم خانما هم آقایان که روانشناس هستن و در این قسمت کار میکنن، آگاهی میتن، کم از کم شاید 10% یا 5% ذهنیت ایجاد کرده باشن که جامعه کدام طرف روان هستن. مسئله دیگه که هست، یک بخش خود صحت روانی اجتماعی که هست در با تمام قشرا باید دیده شود که ایره هم وزارت صحت عامه روش کار کرده، هم صلیب سرخ کار کردن، هم اساتید پندون و هم اصلان که در اینجا هستن و در بخش صحت روان کار میکنن، در ولایت متفاوت میرن با بخش و قشرای متفاوتش میبینن. ملک است مثلا افرادی که در اونجا نفوذ دارن با اونا دیده میشه و میگن که مثلا ما میخواییم در بخش صحت روان آگاهی دهی کنیم. فکر کنین در ولایت جنوبی و جنوب غربی حالا بالاتر از 7 مرکز مشاوره وجود داره که یک دستاورد بسیار بزرگی است.
در کدام بخش اینا مشاوره میتونه؟
زیادتر مشاورهشان در بخش استرس است، در بخش تروما است، بخش PTSD است و همون گفتن کمکای اولیه روانی. مثلا اگر انسان ناکام شده بشه، یک خانوادهش ازش از دست داده باشه، یا دیگه مشکلاتی که دفعتن او با کمک نیاز داره. مثلا یک دوست ما پیش ما میه و او در زندگیش مثلا یک شکست دیده، ما بر نحوه حیران میمونیم که با او چیگونه اینه کمک کنیم. همین خود تریننگ ها کمک میکنه که شما به شما یاد میده که چیگونه کمک کنیم.
خب در ابتدا شما به مو کمپاینی که سوی WHO راندازی شده در سال 2017 کمپاین چقدر موثر بوده در کشور ما خصوصا؟
یک مسئله کسی که همین خود سازمان بهداشت جهانی یا WHO هر سال شعاره که میداشته باشن روزو تحقیقات میکن، روزو مثلا سال که روی افسردگی بوده که اونا میگفتن let's talk، بیایید حرف بزنیم. و یعنی بزرگترین کمک به افسرده ها همی شد، چون مثلا خانمی که طفلش به دنیا میه او یک مدت 3 الی 4 ماه افسردگی پس از زایمان میداشته باشه، یک چیز بسیار طبیعی است، مگر در جامعه ما او پذیرفته شده نیست، آگاهی درست ندارن و او دلیل مشکلات ایجاد میشه. اینا کلپای بسیار کوتاه ایجاد میکنن که کدرم و تحقیقاتی که در این مورد کمک کننده افغانستان بخش خود وزارت صحت آمده این بخش کار کردن و دیده شد که بالاتر از 60% کسی افراد که در افغانستان هستن مشکلات صحت روانی دارن، که زیادترش افراد هستن که در وظایف هستن و فعلا صلیب سرخ روی زینی کار کرده است که چی دونه ما میتونیم که صحت روان کارمندای خود یعنی سالمتر بسازیم. مثلا یک کارمند ما سه است که ما بیریم منیجر کس یا بخش می خود مدیریتی کس بیشترین فشار روی زینا است. تحقیق امروز در ای پی ای ما خواندم دلیلش همین است چون اینا هم با رئیس به تماس هستن هم با کارمند به تماس هستن، هر دو طرف باید بالانس نگاه کنن. مثلا یک کارمند 7000 ماژ را از توقعش از 84 کار کنه و هیچ فشار را هم نبینه، این می خودش سبب شده میره که مشکلات زیاد شوه. دی بخش ساعت روان تا حد کار کردن خود دیپارتمنت ساعت روان، ولی که این دلیل که زیادتر افرادی که در اونجا کار میکنن زیادتر کسایی که هستن دکتر هستن با او دلیل مشکلاتشون بیشتر حل شده نتانست.
بسیار زیاد تشکر از زور شما در برنامه و از صحبت های مفیدتان در مورد ساعت روانی. شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته نوربست یا شکست سکوت. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم.
شه ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسته.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.